هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي په خوب کې ستونزې پیدا کوي یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه کومو کولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کړي، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کړي، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کړي، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کړي. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کړي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاري له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باند ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروری مصارف شوي دي هغه ځنه حس کی د خپل یو غره ولی یعنی یو مدیریت را ولی او بایس دوکیږي چې حتی په لوی مسایلو کې دغه شخص د خپل اوایت مدیریت کی.
د ښاغلی معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشه کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولرو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي، تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي، او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي، نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي، دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپل اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډیر اسودی، بلکې دا ټول کورنۍ ورسره اسودی، دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کول شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کول شي، له ټولنې سره دای کومک کول شي. دا هم ده چې ته کولې سي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کول شي. مثلا د سي نوري د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو اړتیا وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملما په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملما دی سمیولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و، او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نور مسایلو لپاره خبرې کوم. له خغلی شینوارې څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود. نظمنګ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک غریب هلکان و جینکۍ وې، نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو. مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ، یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 فیصده په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه. هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه د محصلین او د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي. شپېته کالو 15 کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي، کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شوه، پروتیس شو. دا 15 رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز موږ ته د 15 را کړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا موږ یو جواز لرو خو بیا موږ څنګه سره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څنګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څنګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه باید دلته یوه څنګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې 4000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی بند دی که لا هم فعال دی؟
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی. بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا موږ 1000 خوشه محصلین لره فعلاً او 1000 خوشه موږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هماغه سپات شو زه دې خوا ترکیه خواته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمنی یا بل ملک ته لاړ شو چې یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ؟
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مو وویل چې یو منټ باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وي زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هېڅ یو حکومت نه حکومت په راشي هغه سکوت شي. نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي. موږ سره نه څوک کومک کوي نه کوم وکیل موږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه موږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسه وي کله نه وي نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې غنیخیل ولسوال قومندان د امنیه همداسې شاروال تر والي پورې تا تر رئیس جمهور پورې منګه ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنی خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې، نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب پر راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری و، هیڅ نو، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور، خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه، هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم، کله زه ناست وم اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی، او په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوې وه، وخت یې ډېر وشو، نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه ورته لرله، زمونږ کوم امیدونه چې زمونږ کوم دغه چې هغه اوس فعلا وبو باندې لاهو شو امیدونه هم ډیر زیات او هغه ټول لاهو شو نو بس امید لرو نو بس امید
نشه مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکو ژوند لپاره لري
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي
او څومره درس مو ویلای په کوم ځای کې مو درس ویلای
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي التقوا پاتې
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ
ولا اوس خپل یو څه خپل شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو ان شاء الله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته نو دا خوشی به نکېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی ماشومان لرئ
او واده مې کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لورانې دي
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي
نه هغو افغانستان کې دي زه خپلن ترکیه ته راغلی یم هغو هلته دي
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ
او ماشومان سره خبرې کوم مشر زوی مې دوه لس کلن دی پسی نه کلن دی او بیا ما لور دا وو کلو پسی تلور کلو دو یو کال اخیرنه زوی مې چې دی یو کلن دی
خبرې ورسره کوئ کله کله
پوښتنه کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي مشکل نشته
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدې دي هر ورځ زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغه سې مشکلات موږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي هم بچي راته یادېږي نو هغو هم تماس نیسي موږ سره حتمان ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بندې وي بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو خو بس تر دې ځایه رارسېدلی زه خو لږ ښه راړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو د هغو هغه ډوډۍ نه وه بخارۍ نه وي هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي
نه اګه هیڅ کلم نه قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور و نه لري ځکه دا ډیر زیات دروغ وي موږ ډیر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډیر مړ شو ډیر ورک دي یعنی بیخي الته کورنۍ په دې په تمه چې زدا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې یا هغه عمل ته هدیره جوړه شوې هر افغان چې مړ کیږي عمل ته خخې مونږ سره مرګره واغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نه چې هغه ما راو چې تکړه ما عمل ته پرې خو ده
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وای
نه زلزلې نه مونږ لري یعنی مطلب انکارا کې زلزلہ و خو دومره نه و لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولې دي
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وای مګر تاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوی دی، افغانانو ته ډیر زیات نقصان رسوی دی. زه خو خپله فانکره کې وم، فانکره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده. هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کیږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم. که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي. کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و. پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو، تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت دا غو همداسې تیریږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګې یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وایي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19:21 او 15:21 مونډلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Zero time.